پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې په اختر کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو زندنۍ غبرګون او د خلکو هیله
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
په زابل کې پر یو 404 موټر د ماین چاودنې 11 کسان ووژل.
دا موږ موټر پر وای وسې بارا تور شپاس پر ټول یو خوا پاتو سره پاتو.
په خوست کې د ډیرا وزیرستاني کډوالو د میلمه پالنې دود
لکه اسکیز د فیسنا یا د منګال ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري
او په نړیوالو مسایلو کې
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې لګیدلي بندیزونه په لری کې دودي.
خو له هر څه مخکې خبرونه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مصالحې عالی شورا پر طالبانو غږ کړی چې دایمي اور بند وکړي. د کندهار په ارغستان کې د پاوس هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته کړې او بریتانیا د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نور هم کموي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لاره نه ده. دغه شورا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي له اوسني ناورین نه د وتلو لار د سولې د خبرو چټکول، دایمي اوربند او د تل لپاره د جګړې درول دي. په اعلامیه کې راغلي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې جګړه نه یوازې دا چې د حل لاره نه ده بلکې لانجه نور هم ژوروي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله طالبانو غوښتي چې بیرته د سولې خبرو ته وګرځي او دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې تیره شپه طالبانو د کمکی اختر د درې ورځو په مخه د اوربند اعلان وکړ. د همدې اوربند په درشل کې بیا جګړه توده شوې او په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته زیان اوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې سرخي الوتکه د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي دغه الوتکه تیره شپه د هوا د خرابوالي له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د وزارت په حواله په سرخي الوتکه کې سپرو دو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د کندهار په هوایي لوا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د ارغستان ولسوالۍ د جګنري په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې او یو پیلوټ پکې ټپي شوی دی. د پکتیا چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دوه تنه ملکیان وژلې دي. د امنی قمندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دغه کسان تیر ماخوستن په بیان خیلو سیمه کې د مخپټو وسلوالو لخوا وژل شوي.
دوه نفره ولو چې هغه ملکي کسان ولو چې هغوی په کرلو جماعت کړی دي، بیا نو وروسته راغلي دي. تر هغو نه بعد یو دوکان دی، په دې دوکان کې ناست دي نامعلومه کسان. ډزې ورباندې کړي دي چې په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایو همدغه دوه نفره دي په همدغه ډزو کې لګېدلي دي او په شهادت رسېدلي. کوم څوک چې د هغوی د پیښ له ځای څخه په تېښته بریالي شوي دي.
د ده په وینا وژل شوو کې یو صراف او بل هم مسافر و چې تازه له متحده عربي اماراتو نه راغلی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. بریتانیا اعلان وکړ چې په انګلستان کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه نور هم کموي. د بریتانیا حکومت پرون یک شنبه وویل د کورونا ضد واکسین د تطبیق بریالي کمپاین په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د مړ کېدو پیښې کمې کړې دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به په دې اړه نن دوشنبه نور جزئیات ورکړي. بریتانیا په څلورو مرحلو کې لګول شوی قرنطین په تدریجي ډول راکم کړ. په بریتانیا کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 4.5 میلیون اوښتی دی. د عراق په کربلا کې د یوه وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهرچیانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپېڅلي ځای کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچوي. ایهاب وزنی چې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو د تنظیمونکي په توګه مشهور و، وخت نا وخت پر اداري فساد ایران پورې په تړلو ملي شو او په عراق کې د ایران د نفوذ په اړه انتقادونه کول. دای د شنبه پر ورځ نا وخت ل خپل کور د باندې د نامعلوم موټر سایکل سپرو په حمله کې وژل شو. د عراق د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په وینا دا د شنبه فعال دی چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په هدفي حملو کې وژل کیږي. په دې موده کې شاوخوا 600 مظاهرچیان هم تر ډیره د مظاهرو پر مهال وژل شوي چې فعالانو دا قتلونه د ایران په لوه ملیشو کار بللی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل نه غوښتنه کړې چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونی ګوترش په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښوولې ده. د فلسطیني مظاهرچیانو او اسرائیلي پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه ځمکه د فلسطینیانو د کورونو د خالي کولو پر سر پیدا شوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهونکی ګاز او بې صده کوونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی 18 تنه هم ټپیان شوي. بلخوا د نړۍ د کاتولیکي سویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله وښوده چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي.
خبرونه مو واوریدل چې اسدالله لودین چمتو کړی وو. اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په اړه لهم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي مصالحې عالي شورا له څه نه څه ځنډ وروسته د اوسني بحران څخه د وتلو بنسټیز حل تلپاتې اوربند بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې د شورا د مشر عبدالله عبدالله له قوله لیکلي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په همدې حال کې عام افغانان که څه هم د یوې ورځې لپاره د جګړو د درېدو هرکلی کوي، خو په عین حال کې غواړي چې اوربند وغځیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د اختر په شپو ورځو کې د طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند په اړه هم جمهوري ریاست غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي مصالحې عالي شورا له څه ناڅه لس ساعته ځنډ وروسته د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللي دي. د شورا په یو اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله لیکلي لنډمهاله اوربند د ډېر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې د افغانستان شخړه نه یوازې دا چې پوځي حل نه لري، بلکې تیرو تجربو ښودلې چې د تاوتریخوالي زیاتېدو بحران زیات کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په چټکۍ سره پیل، تلپاتې اوربند اعلان او د جګړې او روان تاوتریخوالي د پای لپاره سیاسي عادلانه او ټولیز حل ته چمتووالی وښایي. طالبان داسې مال دفتر په مناسبت د ورځنۍ اوربند اعلانوي چې په خپله اعلامیه کې خپلو پلویانو غوښتي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ورنه شي. د دلی پر حکومتي کسانو همغه کړی چې پوربند کې هغه سیمو ته ورنه شي چې ته دوی تر ولکې لاندې دي. خو عام خلک کلیوي خوا د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. حلیمه او احمد سہیب:
باید دا اوربند او وغځول سي، ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي، او موږ هم دغه غوښتنه ده د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي، تر څو وتوانیږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند تر سره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو معنی کیږي، دا که یو ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې، موږ هر کلی کوو.
د طالبانو د اوربند اعلان وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې سختې نیوکې وکړې او د دشتي برچې په برید کې طالبان ښکېل وبلل. جمهور رئیس غنی په یو ویډیوي پیغام کې دې ډلې ته ګواښ وکړ چې سخت به یې وځپي، خو طالبانو د دشتي برچې برید وغند.
د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د غبرګون او له طالبانو د خلکو د دایمي اوربند د غوښتنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د همدې خبرونې په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې اونیز باس کې د طالبانو لخوا د اوربند او د خونړۍ روژې په اړه بحثونه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو څلور بس د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. د پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس کسان وژلي او 28 تنه نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د پیښې ټول مړي د زابل مرکز کلات ولایتي روغتون او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي.
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړي دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله یولس کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لار وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافروړونکو 404 بس باندې چاودنې کړې چې عمله په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې یو لستنه ملکی وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
زخمیان موټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لستنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای د وی وژل شوی میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته ورول سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې شجاع او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود د 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد د شهید زنانه راوړل سوي دي روغتون تر وسواله.
په عین وخت کې په چاودنه کې ټپي شوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
وحید الله دا مټروان مټر د خامې خوا ته واړوي پوله نړه د پټاو کړې واخوا ته مړوار پر د خامې ځکلو د نور مټران چاپونه مو دا مړ مټر پروار وسی بارا تور شپاس ولا ټول یو خوا خوا ته سر پاتو خوا ته ور مزي ګمان جنورم براغه د ټلران ولا را لاغو بوتو
دا موږ سره وانه بر کلا ته بار چې زاید دل تر وانه برداس هلته مخته پول په بم مات کړی برداس د نفران د استاد نور مزدایم چیرته د استاد ور درځي پر جلار چې ورلو نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غوري بم بر پټاوس تور شپاس ولا بالا نو سره وو ټول مټر.
چارواکي کته هم دغه پیښه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دیاړه څن دی ویلي.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود یم. زموږ په څنګه دا د پورته روزګار د تاسو ته شان نو به د خاص مانته د سیویږي د چارواکو څخه مهمه ده دا او د اورمن د تجارت څخه چې شان به یو پرخت کې د خورا کې او غیر خورا کې څوک به د خپل په خاطر څخه یو فتوا برابر سیویږي. مسئله مداده چې زموږ اواز نشر کوي تر څو د تورې کې
مخابراتی شبکه کرتا پر از واقع کالا بازی کار مکی را جنگونه دی طالبان سلاس مول دیسی بازار دی سو اصطای فامان
صاحب من رو پیما دی هلمان ولایت تخصتا پسماش کیما رو را حکومت که واردی چی السلام علیکم.
رفیق الله د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلي نه. دانګام ولسوالۍ کې خلکو قومي تاړه کړې وه چې یعنی میان به په نامشروع او د جنیترو په واسطه نه ښکار کاوه او نسل کشي به نه کوو. نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه مې دا غوښتنه ده چې دغه د دانګام ولسوالۍ نه د عسکر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې میان نیسي سلاوي ورسره وي. نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازی د مشروع لارې څخه مایان ونیسي ترڅو د مایانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې په دانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نشي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 12:15 دی. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو. نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ژمنه کړې چې د کابل د رشخورو د لبنیاتو فابریکه به سږ کال په بیلابیلو ټکنالوژیو سنبال شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر راجندر اریال د افغانستان د کرنې له وزیر انورالحق احدی سره په لیدنه کې وکړه. د ښاغلي رستمی په خبره د رشخورو د لبنیاتو د پروسس د فابریکې د جوړېدو چارې پریسوی او ساکل به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نو موړای زیاتوي دا فابریکه په یو وخت کې د 10,000 لیټر شیدو د پروسس وړتیا لري. د کرنې وزارت د چارواکو خبره د دې فابریکې په فعالیدو سره به د هیواد له زیاتو ولایتونو لبنیات د پروسس لپاره وړل کیږي چې د مالدارو افغانانو لپاره به د کاروبار ښه زمینه هم برابر سي. د رشخورو د لبنیاتو د پروسس رغنیزي چارې تیر کال د کرنې د پراختیا نړیوال صندوق په مالی ملاتړ د کرنې وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا پیل شوی وي. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پیر او صادراتو ته زمینه برابر شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عزیز غروال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا له لوري د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پیر او صادراتو د اسانتیا طرز عمل تایید شو. خغلی غروال وای دا طرز عمل د خصوصي سکتور سره په همغږي د قانون او پټرولیم وزارت لخوا ترتیب شوی چې په خبره په دغه طرز عمل کې د رویالټی د تعین څرنګوالی او د رویالټی د نرخونو جدول د خصوصي سکتور سره په همغږي مشخص شوی دی. د قانون وزارت چارواکو په خبره د دې طرز عمل هدف د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د ارزښت دوړوالی د خصوصي سکتور او حرفي کانکیندونکو لپاره د پنګونې د اسانتیا برابرول، له قاچاق خودسرانه کانکیندنې او د عوایدو له تښتې مخنیوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اثر پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغاني 15 پوله، یو یورو 93 افغاني لاس پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 50 پوله، یو د اماراتو درهم 21 افغاني، زر هندۍ روپۍ 1000 افغاني، زر پاکستانی کلداري 499 افغاني او زر ایراني تومان 3 افغاني 250 پوله.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د ما زدګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د ما زګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ترسيدو سره سم د سهار تر او د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه کوي. د ما زګر له 2 د سهار تر او د امریکا غ آشنا رادیو او د سهار له 2 د ما زګر تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اروپا د کووید 19 وبا په خاطر ځینې مخکې لګول شوي بندیزونه لري کوي. په دې لړ کې په برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه لري شوي دي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسید. په دې اړه نور په دې راپور کې
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد غن کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالۍ ترسره وای کړل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین خه مخته تللی ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12 یعنی راتلونکي دوشنبه په سر پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا خربندي لری کړی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد مثبتو پیښو له مخې په ګرد نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیرې له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 128,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپل بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس په کار کوي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسو او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنی نه ورکوي چې په ځانونو پامونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څبه باندې 3,200,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوې چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته 55% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینز پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 2,380,000 ته په رسېدو دی چې له ډلې نږدې 15,200 کسان مړه شوي. دیخوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمېر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمېر څه باندې 2,26,000,000 ته رسېدلی چې له ډلې څه باندې 2,46,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلې بندیزونه ورو ورو په لری کېدو دي. تاسو د ازادي رادیو له پیو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
هشت صبح ورځپاڼې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې د اوربند په مسلې بحث کړی او لیکلي دي چې طالبانو په داسې حال کې د اوربند اعلان وکړ چې تیره میاشت د افغانستان لپاره خونړۍ وه. د مطلب لیکوال ټینګار کړی او لیکلي دي که طالبان له دې عمله شکایت کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د توافق له مخې د بهرنیو ځواکونو په مهالویش کې نقص راغلی، په خبرې امریکا او افغان حکومت هم باید د طالبانو ته څرګنده کړي چې تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو برعکس جګړې لا زیاتې شوي او په خبرې هر ورځ ګڼ ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلا اوړي. لیکوال په ټینګار لیکلي چې کچېرې طالبان د خپلو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوملاړه د نومونو د وتلو غوښتنه کوي، په مقابل کې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه د بین الافغاني مذاکراتو او اوربند ټینګیدو شرط پرې ومني. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د شنبې په مازدیګر د کابل په دشت برچي سیمه کې د سید الشهدا ښوونځي باندې موټر بم برید په اړه لیکلي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دغه حملې معصوم ماشومان ووزل او اکثره افغان کورنۍ د غم په ټغر کې نیولي. لیکوال د دغه حملې په اړه د ژورې خواشینۍ په څرګندولو تور پورې کړی چې په افغانستان کې د دغه ډول حملو او قتلونو سرچینه په پاکستان کې د ترهګرو ډلو مدرسې دي، هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو هم تل یادونه کړې ده. خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او د افغان سولې بهیر ته ځان ژمن یاد کړای. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې په یادو مدرسو کې د وهابیت درسونه او تبلیغات کیږي او وهابیان د شیعاګانو خلاف دي او په خبره د شیا افغانانو په وزلو کې دغه دلیل له هیڅ ډول هڅې نه پشا کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دي د افغانانو له هر ورځې د وزلو پاړه د خوشینۍ پیغامونو د خبرېدو پر ځای پر پاکستان د فشار راوړي، ترڅو په خبره په خپل هیواد کې دغه ډول مدرسې او پټنځایونه وتړي. لاهي محکمې ته مراجعه. رواني جګړه که د اجرا وړ اقدام، دا هغه سرلیک دی چې صبح کابل په ورسپانه کې پر سرمقاله خبره شوی. د دې سرمقاله لیکوال لیکلی اوس چې له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو وخت را رسیدلی، افغان حکومت اړ دی چې لیو لوري په یوازیتوب له طالبانو، القاعده او داعش سره وجنګیږي، او له بل خوا هغه ګوندونو، سیاستوالو او افرادو سره چې په دغه هیواد کې ضد بشري جنایات ترسره کړي دي. لیکوال لیکلی نړیواله محکمه هغه وخت د هیوادونو موضوعاتو ته رسیدنه کوي کله چې په خبره یې په یو هیواد کې ملي دولت پر رسیدنه کې پاتې راسي او یا هم له ستونزو سره مخ وي. د سرمقاله لیکونکو په باور افغان حکومت د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د جګړو له امله تر فشار لاندې دی، غواړي په نړیواله محکمه کې طالبان، القاعده، داعش او نورې هغه ډلې وروکاږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ضد بشري جنایتونه ترسره کړي دي. د لیکوال په خبره که څه هم له تیر 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې تر ټولو زیاتې وزنې او د بشري حقونو ضد جنایتونه طالبانو ترسره کړي، خو لیکلي دي چې په دغه هیواد کې امریکا په تیرو 20 کلونو کې ونه سوکړای دغه ډله نړیوالې محکمې ته بوزي او هلته ورته سزا ورکړي. په خبره یې اوس به هم افغان حکومت او نړیواله محکمه هم دغه کړنه ترسره نسی کړای.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورو قومونو په شان وزیرستاني قومونه او ولسونه هم په زړه پورې او درنه دودونه لري. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي، بلکې میلمه پالنه وروسته بیرته تر خپلې سیمې لا بدرګه کوي او بیا رخصت ترې اخلي.
د وزیرستان خلک نه یوازې خپل سرپناه او جونګړی مخ کې د ملمنو لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغه ملمنو سره وی چې بیرته خپل امن سیمه تستون کی او یا تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې کیاوچاته لکندو پوری ملمورزي قربانی لیدوته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم مربولي. وزیرستاني قومي مخاور عبدالانو رازاده رادیو توایي په وزیرستان کې د لری او نږدې سیمو د ملمنو پالنه ته پیر کوي.
کتل شي یو علما د لره زیوی یو د نژدې زیوی یو ور کانډو علما وی کانډو می جوتا ویای لکه ایس کیز د خسمه یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري زنه د ګاډلی ګاډلای می څوکړه کی څیک بیلی څیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړه می دعوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوی خدا علما سه مکر روسی چه کیما پر از زو سره روانو اغه پر سک بعد خبره وته وک اده مود پر ډیره بد نومیدو.
د حق مزار پنوند وزیرستان د مای زر مداخله او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي. د زیاتوی کڅام په خو امکانات لګو خو اوس له حجرونی ولی بیا د ملمه لپاره د ناس او سدو ټول خ بندوباس شته.
ول ما چریسی سم چې ما د عزت ورکین چا د پسوی وخت په سالولوی چې د سرګی واته سرګولوی په کونډای ماړوی واته ستال بار جوړ کی فغېډی مستو وغا تر و پتی کی دانی کا ساسی پام دي چې ما د وې ذاتی په مسارو شي یا مستو پارو شي پاپیر میر دغه د پر خوري کی چې څه پر مشتاکا ترکیب یا غبا دیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو یذری دی فلو دانه کا صداینا دی د بستر نه ونځه د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګی سواخ کی دا دانه کا سات پر د قطر برکت هر چا ډېر سامان دینار وړي بی.
قومي مشر حبیب خان مداخل وای چې د خوستوالو او وزیروالو مل مپالنه یو ډول ده. للی رسیم راغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو لکه سرګ چې مش په وزیرستان کې ولما چې بو په خوست کې دلا د شبابي د ولمنه کې چاغوي یو ولما دا چې د لره جنارو شې د ان کساو اپسوي یو ولما دا چې د ان کسال کا لان وخت کې د شي چرګوي دغه د ان کسا چې ما د میر د خوست د خلق د رسم د رواز لکه یکای و منزود بدل نه دوم.
په وزیرستان کې دا دود همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یي قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسروي.
په خوست کې د ډیره وزیرستاني کډوالو د میلمه پالنې د دود په اړه راپور مو اوریده. سګنې روزه ډیره خنړی و او په ترڅ کې تقریبا هر ورځ په وسلوالو حمله کې افغانان ووژل شول. په دې لړ کې په کابل او لوګر کې وروستي حمله تر ټولو خنړی وي. ولسمشر اشرف غنی د دې دوه حمله قربانیانو ته د درناوي په خاطر سبا د سې شنبه پر ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غنی پرون وویل چې د مړو او ټپیانو له کورنیو سره په دې غم او درد کې ځان شریک بولي او په همدې خاطر د سبا ورځې لپاره په ټول هیواد کې ملي ماتم او سراسري فاتحه اعلانوي. قدر منوریدونکو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې اجمل اندې کوربوي او په څو شیبو کې پیلېږي پر همدې موضوع بحثونه لرو. کارپوهان به په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې وکړي. خدا شپ په مکړې لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودین اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لار نه ده. دغه شورا نن په یو خبر پانه کې ویلي له اوسني ناورین نه د وتلو لار د سولې د خبرو چټکول، دایمي اوربند او د تل لپاره د جګړې درول دي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې 13 شپه طالبانو د کمکی اختر د درې ورځو په مخه د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایی ځواک یوې ترخی الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د وزارت په حواله په ترخی الوتکې کې سپرو دو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 2 ملکیان وژلې دي. د امنی قومندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دغه کسان تیر ماخوستن په بیان خیلو سیمه کې د مخپټو وسلوالو لخوا وژل شوي. بریتانیا اعلان وکړ چې په انګلستان کې د کورونا وایروس له کبله لګول شوي محدودیتونه نور هم کموي. د عراق په کربلا کې د یو وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهرچانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپېڅلي ځای کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل نه غوښتنه کړې چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولې ایزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ازادي رډيو په دې ونيز بحث کې مو هر کله کوم ل مرګونو پیخو چاودنو او جګړو ډکه د روژې میاش په پای کې د افغان حکومت لخوا د ملي ماتم اعلان او د اختر په ورځو کې د طالبان لخوا د اور بند اعلان دا ټول د حق خلکو لپاره سلري چی په تیر روژه کې په بیلا بیلو پیخو چاودنو بریدونو او جګړو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. همدارنګه د هغه لپاره روژا څنګه وختر څنګه دی چې په تیر روژا او تر دې مخکې جګړو یې کډې ور په سر کړې دي او بې کوره کړې دي. څوک د دغه پر لپسې پیښو تر شا دي چې په ځینو مواردو کې هیڅوک مسؤلیت نه اخلي. حکومت څومره د خپلو وګړو په ساتلو توانېدلې دا نور موضوعات په دې خبرونه کې بحث کوو. د بحث لپاره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ زموږ بلنه منلې مننه ترې کوو. همدارنګا د امنیتي چارو کارپو عبدالباری عارض را سره دی. له دواړو ملمنو مننه کوو او هرکلی ورته وایو. دا چې اندړ صاحب کم وخت لري له د سره خپلې خبرې پیلوو. اندر صاحب ولی ملی ماتم په داسې حال کې چې په افغانستان کې پرله پسې جګړې کیږي او موږ په تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو شاهدان وو ولی مو پریکړه وکړله چې د افغانستان حکومت سبا ملی ماتم یا د سې شنبې په ورځ ملی ماتم اعلان کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته او همدارنګه د ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ورستې پیخي خصوصا پروژه کې ورستګونه د طالبانو لخوا په ولایتو کې جګړه د جګړو تیزواله ورستې پیخي د لوګر او د دشت برچی پیخه دا هغه څه وسی حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیسي او ملي ماتم اعلان کړي. دا یوازې د څو اشخاصو خبره نه و، یوازې د څو کورنیو خبره نه و، په سلګونو انسانان هلته ژوند له لاسه ورکړی او په سلګونو کورنۍ غم ځپلې شوي وې. په سلګونو کورنیو ته دا ټپ او درد رسېدلی او په همدې بنیاد باندې حکومت تصمیم ونیو چې یو ملي ماتم اعلان کړي. او دا د ملي ماتم یعنی همدومره غم دی او همدومره په وګو کورنیو باندې سي خپل خپلوانې لاس ور کړی دي اولادونه لاس ور کړی دي هغه د کورنۍ نږدې غړي لاس ور کړی دي غوی لپاره او د هر غ د افغانانو غمونه ټول سره مشترک دي دردونه سره مشترک دي نو په همدې بنیاد باندې حکومت ملي ماتم اعلان کړ.
خغلی اندړ د طالبانو لخوا تیر شپه اعلان وشو چې دوی به درې ورځنې اوربند مراد کړي او لک تر لګه تاروزی بریدونه به په اختر کې نه کوي. تر اوسه پورې د حکومت رسمي عکس العمل نه دی را مخته شوی دی لسیو لساتونو په تیری دوام راته ویلی شي چې تاسو ته دغه اوربند اعلان د طالبانو لخوا په څه معنا دی په دې روژه کې په دې اختر کې؟
لومړی خو حکومت خپل دریز اعلانوي او دا که دوه ساعته وروسته که درې ساعته وروسته که یو ورځ وروسته خو حکومت خپل په ښه فکر او سوچ باندې خپل دریز اعلانوي. داسې د طالبانو د دغه اوربند څه معنا ده؟ لومړی خو دا خبره ډېره واضحه ده چې حکومت هر هغه اقدام ته سپېږي کې د افغانانو د یو افغان وژنه د یوې ثانیې لپاره بندېږي هغه اقدام ته هرکلی کوي او خو نه داسې اقدام چې هغه یوازې د سیاسي موخو لپاره وي، نه داسې پرېکړه چې هغه یوازې دی ډلې د ګټو لپاره وي، تنها د یو نمایش وي، دغه سې اقدام نه. په مجموع کې دا بسمان حکومت د افغانستان حکومت له ابتدا نه هغه پلاوی سي لیګل دی قطر ته، د قطر پلاوی له ابتدا نه له اولی ورځ نه په طالبانو باندې دا غږ کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو. اوربند موږ لومړی غوښتنه ده، نه د مذاکرات ټیم بلکې د ټول افغانستان لومړی غوښتنه ده، او دا هم معقوله ده، هم شرعي ده، هم دینی ده، کلتوري له لحاظه، یعنی په هر لهره پلاوه اوربند کله چې د جګړې دوه متخاصمې ډلې یو غواړي سي یو حل ته ورسیږي، یو توافق ته ورسیږي، نو لومړی اوربند ده. یو وار به جګړه، یو وار به ټوپک ږدي، یو وار به تور ږدي، یو وار به خبرې تسره کینی. که دا مذاکرات به څه معنی ولري چې جګړه د دوامدار یو مذاکرات به کوم، نو خو دې مذاکرات خو اصلا معنی نسته. نو لومړی باید اوربند وسی. نو اوربند د موږ ابتدایي او اوله لومړنۍ غوښتنه ده، نه یوازې د موږ بلکې د ټول هیواد د ټولو اقشارو همدغه غوښتنه ده. خو په دې اړه باندې به موږ د حکومت رسمي موقف ان شاء الله اعلان کړي، او حکومت مخکې وویل چې حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې هغه کې د یو افغان وینه د یوې ثانیې لپاره درېږي.
ډیره مننه اندر صاحب. یو بل شی چې تاسو ته راځي کیږي، زه غواړم چې ځینغه پښتنې وکم چې طالبان یادایي او په اصطلاح د روان تاوتریخوالي اسباب بولي. مثلا په ورستیو پیښو کې هغه په سرګند لاس لرل ردی، دوی وایي واز په نظامی اهداف بریدونه کوي، د لوګر په برید کې دوی لاس نه لري، دوی ادعا کوي چې د کابل په غرب کې په برید کې لاس نه لري، په ځینو نور خنړیو بریدونه کې لکه دانن مثلا موږ له زابل نه یو خبر لرو، د سرک د غاړي ماین چاودلې دی، و لس کسان خزي او ماشومان وژل شوی دي چې دا ملکی مرګ شوب لده. تاسو په زینو مواردو کې بلکې په ډیرو مواردو کې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي پرته لدی چې مشخص شواهد وړاندې کړي، مثلا همدغه د لوګر او دشتي برچی د مسایلو پاړه کراته وای، تاسو رقم د شواهد شته چې فکر کوي طالبان په کلاس لري په داسې حال کې چې غوي ردی؟
زه یو دوه ډیر واضح دلایل وایم. لومړی دلیل خپله د عبدالسلام حنیفي د طالبانو یو برجسته غړی د مذاکرات د پلاوي، هغه خپله دغه تیر اوربند د دې شاهد ګرځولې اوس په افغانستان کې بل دغه سي ځواکمنه ډله نسته چې هغه دی د دغه سي اوربند دغه ولدي چې دغه سي مطلق اوربند له حکومت سره وکي. یعنی موږ خپل هغه اوربند د دې دلیل ګرځاو چې په حکومت باندې یو ډز هم نه دی سوي، د دې دا معنی ده چې په افغانستان کې بل ډله نه، په افغانستان کې بل داسې ځواکمنه ډله نسته. طالبانو تر چتر دي سره وباسي او طالبانو دی اوربند اعلان کړی یا وګوي دی بیا اوربند مات کی. نو یو دلیل دا ده چې طالبان په عمومي چتر دی، د ټولو اوغو ترورستي ډلو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي طالبان عمومي چتر دی. طالبان که په مستقیم ډول باندې دی وی پیښ مسولیت واخلي کې نه واخلي، دا دوی ترګرځي ځکه چې دوی خپل دا ادعا لري چې په افغانستان کې یوازنی قدرت زموږ دی. دوهم دلیل د توایم، لا امریکایانو سره طالبان هوکړه وکړه یو کال لغوی سره ای اوربند اعلان کړی او بلکې دی غوی ټانګونو او قرارګاو به ساتل یعنی هغه څونه دا وته چې لا پلان دا ولوي مشي طالبانو له امریکایانو سره په یو کال په جریان کې داس بندو نو امریکایانو د یو کال له بشپړې دوه وروسته اعلان وکړ چې موږ په یو کال کې یو عسكر هم نه دی وجل سوی نو زم کدلته د طالبانو تر چتر لوی نوري ډلې نو د امریکایانو یو عسكر خو به وجل او دی غوی خو له امریکایانو سره توافق نو مثلا د طالبانو د القاعده خو له طالبانو امریکایانو سره توافق نو وکړل کې نو ورسره کړ د داعش او هم دغه د نورو ډلو دی غوی خو له امریکایانو سره توافق هو کړ نه وکړي او غوی ولې یو عسكر ونه وجل د امریکایي عسكر ونه وجل او غوی ولې د امریکایي کوم بیس باندې حمله ونه کړ به وجوس امریکایان امدلته وو کوی دې معنا دا د طالبان د ټولو تورستي ډلو لپاره یو عمومي او لوی چتر دی او دلته هر پیښه په مستقیم او په غیر مستقیم ډول باندې تر اغرزي او اوس پر اساس د ورستو یو پیښو ته پورستو یو پیښو کې تاسو د طالبانو یو غلیدې د مولوی رحیم الله په نوم باندې وګورئ دا پیښه یعنی ویډیو کلیپ یې ورکړی وو او دا پیښه یې بیخی په ځان پسې ثبت کړه داسې وویل چې هلته محصلین نه وو هلته یعنې هغه پیښه یې توجیه کړه د هغې پیښې هغه توجیه دلایل ویل یعنې له کلیپ نه واضح ښکاري طالبانو دغه پلا اخیستې ده
اندر سب زورو ساره سپتم راځم هدا چې تاسو سره وخت کم دی تاسو سره کوشش کوم چې خپل پختنې را خلاصې کوم وسلوالو طالبانو خپل اړخه یو تفصيلي لیست خپور کړی دی حکومت ځواکونه په کې تورن کړی دی چې البته یو درنه شمیره دا او بیلابیل سیمې یاد کړی دی چې په روژه کې دغه ولسی خلک په دغه شمیر په دغه سیمو کې د حکومت ځواکونو په جګړو کې وشل شوې دي په ځینو سیمو کې موږ هم ریپورتونه لرل چې جګړې بمباری د دې سبب شوې چې یا خلکو ته مرګ ژوبله واوړي او یا بې کور شي د دې پاره څه وایي
تاسو د طالبانو د ورستي جګړې ولیدې چې وګورئ د یعنی هغه ویډیوګان راووته هر وخت د جګړې له ابتدا نه طالبانو د عامو خلکو له کورونو استفاده کوله خو ورستي کې بيخي واضح اسواله هغه ویډیوګان راووته د ارغنداب یو خو مثال دی د ارغنداب خلک اوس هم خپل کورونو سره جنگي یوږي په کورونو کې مینونه کړل دي یوږي اوس هم له په مینونو باندې الوز شهیدانی دغه ته دا دی زابل په ولایت کې هم دا څلور موټر په ماين باندې ور برابر سوی دی ماغه دی یعنی دا پالیسی دی ماين خودنو پالیسی دا خو طالبانو پالیسی ده او دا خو طالبانو تګلار ده دا خو دغه کوي دی نو د طالبانو اصلا لعام او خلق او لکورونو نه په ډیر پراخ شکل باندې استفاده کړی دا غي سپات ګرځول دي پروسوي کې هغه د ویډیوګان راووتې چې دی د لعام او کورونو څنګه استفاده کړی او په ارغنداب کې څنګه استفاده کړی ولند په غزنی کې د خرابغ د ولسوالۍ دی جګړې لپاره شاوخوا کلی ټول خالی کړو او په غو کې کورونه ورسره خالی کړو په ځینی کورونه همدغه سي دغه نږدې سي ولسوالۍ ته واغې خالی کړو په دغه نور کورونو کې ورته واړول نو طبي خبره د کله د جګړې میدان او جګړې او دوی د عامو خلکو په کورونو کې یي او د عامو خلکو له کورونو نډز کی طبي خبره ده سالته به ملکی وګړو تم تلفات اوري ولی حکومت یو مسؤل او د یو مسؤل نظام په هیڅ باندې ډیره داسې عملیات سي پلان سوي دي بیرته یې تردید کړی دي یعنی په سونو داسې عملیات د کال په اوږدو کې بیرته رد سوي دي سي هغه الته د عامو خلکو کورونه او عامو خلکو ته به تلفات کې رسیدل
اندر صاحب ورسته پختنه میده د چي د اختر نوروز ته غ د استنبول بغونډه او د اختر نوروز ته وزندول شو چې لنوې نیټه نه د معلومه دغه کمیروجي سره چې افغانان مخو حکومت مخو طالبان مخو د سولې لیدلوري د تاسو د سولې د هڅو لیدلوري د تاسو له نظر څنګه درته ښکاری څه فکر کوي چې له اختر نوروز ته یو دایمي اوربند یو د سولې په خبرو کې یو خوځښت تمه کیدلې شي ځکه په دې برخه کې هم یو څه پړه وسلوال طالبان په افغان حکومت ته چي دوی وې د دوی شرایط نه پوره کوي
افغانستان د افغان حکومت تر اوسه پورې ټول هغه ګامونه چې د سولې په اړه باندې دي یو مسؤل حکومت په هیڅ باندې دي یو مسؤل نظام په هیڅ باندې اخیست دي بلکې تنازل یې کړی دی بلکې د طالبانو په مقابل کې چې یو ډلې حیثیت لري او عام او نړیوالو ټول هر څوک ورته د ډلې حیثیت ورکوي، د غیر ډلې په مقابل کې ډېر زیات تنازل کړی دا په دې خاطر باندې چې حکومت همیشه ویل د سینا یوازې د دې طرف د حکومت دی طرف هغه مسولیت موږ په غاړه دی، بلکې د هغه طرف دا جګړه بین افغانۍ ده، د هغه طرف تلفات او د هغه طرف هم هغه مسولیت موږ احساسولی سو. حکومت تر خپل ورستي توانه پورې ټوله هغه خپل هڅه کړې ده او هغه ټول امکانات برابر کړی دي. طالبانو بندیان آزاد کړي وو، د مسول مشورتي جرګې راغوستې و، د ولس هغه فشار سی ویل چې بندیان آزاد کړي، هغه فشار یې ومه بندیان آزاد کړ، خپل ټیمي مذاکرات او ټیمي دوه ته قطر ته ولېګل، وړاندې پسې وکړ چې افغانستان ته راځي، په افغانستان کې سولې در سره کوو، که په هر هیواد کې وایست په هغه هیواد کې موږ سولې ته د سولې ملاتړ کوو. کو اوس دی مذاکرات او میز خو طالبانو پرې خې دی، مذاکرات او هر غونډه خو طالبانو شنډه کړې ده، مذاکرات او هر هغه غښي سوې دی خو طالبان پکې یو بل خواته شرطونه لګوي، طالبان پکې وایي د ما شرطونه نه دی پردل، ته اوس کوم شرطونه سپاته دي طالبانو شرطونه نه دی پر طالبانو لیک تر لیک دی دغه سولې لپاره څنګه کوم وړاندیز کړي او ویلي اوس موږ اسلامي نظام غواړو، په دغه اسلامي نظام په عنوان باندې دوی سره جوړ نسو، یو ورځ به ویل چې موږ نو اسلامي نظام غواړو، جدید اسلامي نظام، بل ورځ ویل چې موږ سوچي اسلامي نظام غواړو، بل ورځ ویل چې موږ متمرکز اسلامي نظام غواړو، بل ورځ پښتنه ځینې وس ویل چې موږ به پر اصل کې کیسه کله واک تر لاسه کوله غوښنه ورسته به د نظام په اړه سوچ کوو، فقها او علما به کینی او دغه نظام به بیا موږ تراخي چې هغه څنګه ده. نو دی لیک تر لیک په عنوان باندې نه دی جوړ شوی، نو په مانون باندې ورسته د اسلامي نظام تشریح د سیاغه د تروسه پورې لا یو دوه پرګراف هم نه دکړي، نو هغه به څنګه نظام یې دوی خپل د مذاکرات لپاره پلان نه لري، دوی خپل تروسه پورې عمل کوم اقدام نه دی کړی، حتی هغه څه سوای هغه د کوم نظام وختنه کوي دی غي دوه پرګراف تشریح نه دکړي. نو په دې اړه به څنګه وکول چې یو څوک حکومت ملامت کړي، حکومت څه نه دی کړی او طالب دغه
مننه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان مولوی رحمت الله اندر تاسو څخه څومره وخت ژمنه مو چر سره کړې و هغه پوره شو، کور ودانې درته وایو. متاسفانه اوریدونکو ته باید وایو چې موږ وختل د خبرونه د بحث په توګه مخته یوسو، خو دا چې اندر سب کم وخت درلود نو په لومړیو کې مدار واخیست. له خغلی اندر مننه کوو، خدای پماني ور سره کوو. ار سب ترازو نور بحث لارې سب سره مخ کیړو. ارے سب دی خغلی اندړ څرګندونې مو واوریدلې. زه غواړم له تاسو پوښتم چې دی حکومت لخوا دی اختر په درشل کې دی ملی ماتم اعلان په سمانه دی، دا حکومت نه دی خلکو ته مادي ماتم او ویر نزیاته پدی دا چې دی خپل خلکو ساتنه وکي. تاسو دغه اعلان ته په کوم سترګ ګوري؟ ورسته به بیا د طالبانو دی اوربن په اعلان ورسته تفسیره وکړو.
بله، پاتکات که خو تیر کلونه ته نظر واچو، د افغانستان خلکو لپاره د څلوېښت کال هر ورځ ماتم دی، په مختلفو ډولو باندې انسانان وژل کېږي، ودونه بمباریږي، مسجدونه بمباریږي، انفجارونه او انتحاري حملې کېږي، په ډول ډول رنګونو باندې د افغانستان پر ولس باندې جګړه تحمیل شوې ده او هر ورځ قرباني ترنه اخلي. دا یو موضوع ده. دوهم دا چې مشخص د دې موضوع په هکله باندې چې په دشتي برچې کې پیښه شوې ده، واقعا د افغان وار موضوع ده، د یو مکتب په وړاندې باندې، د یو تحصیلي مرجع په وړاندې باندې چې په هغه کې بیا کوچنیان تحصیل کوي، انفجارونه او وژنې د زغملو وړ نه دي، او دا چې په دې ورځ باندې ماتم اعلان کړی، د دې ورځ په مناسبت سبا ماتم اعلان کړی دی، دا هم بی ځایه خبره نه ده. حد اقل د ولسونو د هغه خلکو لپاره چې دردونه په دې واقعه کې لیدلي، یو د تسکین بڼه کېدلی شي، خو د حل لاره
بله، تاسو خبره بشپړه کوي وبخې،
خو د حل لاره د داسې ورځو اعلانېدل نه دي. زه فکر کوم چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د افغانستان هر فرد د افغانستان ولس پر حکومت پر دولت حق لري چې دوی وساتي. د افرادو د ټولنې ساتنه د حکومت دنده ده. دا چې حکومت نه دي توانېدلی په مختلفو وختونو کې چې د افرادو د سر او د مال تضمین وکړلی چې دا یو جنګي حالت دی چې د وړاندې څخه هم متصور و.
اره صاحب، د حکومت عکس العمل د طالبانو لخوا وربند ته ورو دی، که څه هم اندل صاحب وویل چې دوی د هرې هغه شیبې چې پکې د یو افغان وینه سپمیږي هرکلی کوي. تر اوسه پورې هم د افغانستان د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی. د ښاغلي اندړ او د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د رئیس ښاغلي عبدالله له عکس العملونو او څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی په ګمان طالبان درې ورځې اوربند د سیاسي اهدافو لپاره کوي، چې عموما هغه خپلې ژمنې چې نړیوالو سره یې کړي دي په هغې ځانونه درېدلي وښي. دوی وایي له اختر مخکې او له اختر جګړو زور درلود او له اختر وروسته هم ښایي بیرته جګړې زور واخلي. تاسو د طالبانو لخوا دغه درې ورځنی اوربند چې مخکې له دې هم تجربه شوی دی څه ډول ارزوئ؟
لومړی خو باید عرض وکړم چې حکومت او طالبان دوه متضاد قطبونه دي. د دوی څرګندونې یو د بل په وړاندې باندې ممکن یو طبیعي حالت وي، یا عکس العملونه چې ښکاره کوي یو طبیعي شکل ولري او ولس یې تحلیل کوي. د ولس لپاره باور د دواړو ستونزمن دي. راغلو دغه درو ورځو ته د اوربان په حقیقت کې کتیر وختونو ته وګورو په هر اختر کې نااعلان شوی اوربند طالبانو مراعات کړی دی، او دا چې دا ځلې رسما د دغه درو ورځو اوربند اعلان کې یقینا چې دا یو سیاسي اقدام دی او دواړه طرفه په حالت کې د چنو او د مذاکرو د پیل واقع دي. هر یو کوشش کوي چې ابتکار د عمل چې په سیاست کې چې په نظام یا پوځ کې پلاس کې ولري، او د طالبانو دغه اقدام چې کړی دی دته هیڅوک منفي اقدام نشي ویلی، دا مثبت کار کړی دی. که د نیم ساعت لپاره که د یو ساعت لپاره هم په افغانستان کې د وینې تویدل بندیږي، دا یو نیک اقدام دی او ولس د دغسې اقدام د اوږد کېدو هیله لري.
اره صاحب، غواړم همدا پوښتنه درنه وکړم چې لکه تاسو چې وویل ښاغلي اندړم وویل چې د یوې ثانیې لپاره هم چې جګړه ودرېږي ښه خبر دی. معلومه خبره ده خصوصا د اختر په ورځو کې چې خلک خوښۍ لمانځي، که څه هم تیرو جګړو به ډېرې کورنۍ ویرجنې کړي، خو بیا هم څو شیبې یا څو ورځې اوربند د دوی لپاره د سا اخیستو او په آرامه د اختر د لمانځل کېدو یو فرصت برابرولی شي. خو فکر نه کوي چې که د اختر په درې ورځو کې اوربند ټینګېدلی شي نو لا هم افغانانو سره دا پوښتنه تر هغې نور هم پیاوړې کیږي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کیدلی شي، ولې لس ورځې ونه شي، ولې یو کال ونه شي، او ښایي دوی ته دا نوره مناسبه ښکاره نه شي چې په مشخصو ورځو باندې اوربند وکړي او بیا بیرته جګړې ته زور ورکړي.
ګور اول باید ودغه تعریفاتو ته توجه وشي. یو ختم د جګړې دی، یو موقتی اوربند دی. موقتی اوربند د ځینو حالاتو په نظر کې نیولو سره ممکن وي، هر ځای کې چې جګړه موجوده وي، او خاصتا په افغانستان کې بیا د دې سوابق خورا زیات شته. همدغه کسان چې نن په حکومت کې ناست یو وخت ډېر خلک یو وخت د کورنۍ جګړې ستر لوبغاړي وه، هغو به هم موږ په یاد دي چې یوه ورځ دوې ورځې بیا اوربند وکړي، بیا به جګړې ته ملا وتړل، بیا به د وطن ورانې وو، د انسانانو وژلو ته به ډېر راوګړلې. دا سمه ده، خو دلته زما په خیال که دا عقیده وي چې جګړه دې ختمه شي، چې د افغانستان لپاره د ولس لپاره مهمه اجنډا همدا ده چې څلوېښت کاله په اور کې کړېدلی دي، نور باید دغه وضع پای ته ورسېږي. د دغې وضع پای ته رسېدو دپاره د موقت اوربند کلمات استعمالول یا د هغه مراتول چندان موثریت نه لري، بلکې د جګړې اصلي عوامل باید په جدید توګه تر څېړنې لاندې ونیسي، او هغه عوامل چې دا جګړه رامنځته کړې ده او یا د دوام سبب یې کېږي ژر تر ژره پورته کړی شي یا د منځه یوسي، تر څو ولس په د علمي اوربند ونه وایم بلکې د جګړې پای ته رسېدلو شاهد وي.
د خغلی اندړ په خبرو کې یو ځل بیا د ادا تکرار شو چې په ټولو پیښو کې خصوصا د غروژه کې چې یاد شولې بیلابیل خنړې او مرګونی پیخي چې د دشت برشي پیخه او د لوګر هغه ستري پیخي وي، ماسلین زده کون کې انجونی حلکان پکې پنخه شول، دا نن لکه مخکې مو چې ویل کندهار کې په بس مسافرون کې بس چاودنه شوی، یو لس کسان خزي ماشومان پکې وجل شوی دي، څو نور ټپیان دي. اندر خغلی اندر په خپل خبرو کې ویل چې دا ټول کې یا طالبان لاس لري یا د پوینا چتر ورته برابر کړي. طالبان عموما په داسې پیښو کې چې په ولسی خلک پکې پناخه کیږي یا ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا اړي لاس لرل ردی، عام خلکو ته دی عام خلکو په نمائندګۍ کې راته وي، هغوی ته په دې منځ کې څه ښکاریا یا کوم دریم لوبغاړی وجود لري؟ همدغه دوه کسان دوه لوري یو بل باندې اتهامونه پوری کوي، ښکیل دي څه روان دي؟
بدبختانه د دواړو طرفونو نهایی اختلاف او خصومت و دې سرحد ته رسېدل دي چې اکثرا په پټو سترګو ادعا کیږي. زه فکر کوم چې د اصول او پرنسپ له مخې څخه کومه واقعه چې ترسره کیږي تر څو چې شواهد ثبوت او امکانات موجود نه وي د هغه پراپر یو او بل باندې اچول دا به نتیجې ته څوک ونه رسوي. او دا چې یوې خبرې ته اشاره کول غواړم چې د افغانستان ولسمشر پخوا له دې ټکي ته په صراحت اشاره کړې وه چې په افغانستان کې تر طالب سربېره شل نورې تروریستي ډلې کار کوي او د دې هېواد کې جګړه توده ساتلې ده، او په دې باندې ځینې عمده ټکي په دې هکله شته چې ولس هم په پوهېږي، مثلا په پوهېږي چې یو ګروپ د داعش په نامه باندې هم موجود دي په کومو کومو ځایو کې، څومره جګړې د دولت سره کړي دي، څونه د امریکایانو سره کړي دي، او د ولس په وړاندې باندې کوم عمل ترسره کړي دي. همداسې کله کله د پاکستاني طالبانو د کونړ په خوا کې نومونه پورته کېږي، دا ځینې ګروپونه لکه دا جیش محمد دي.
ښاغلی عارض، دوی حکومت وایي چې طالبانو چتر برابر کړي، لږ تر لږه شرایط ورته برابر کړي، دغه نورو ډلو ته هم دفاع
دي. دغه نقطې ته راځم په مجموع کې خو ما در طول ده ولس مشهر ده خبرو پی استناد چه ده طولی ده لی پا افغانستان که تروریستی عمال تسر کوی ده چه راس و وجهت چه طالبانو چتر برابر کری ده یا عجب کلمه ده. یقین دی چه پا افغانستان که ده حکومت او طالب جگره ده ده زمینه مساعده کرده چه دیر گروپونه دل پا عمال وقتی دی بانجی طول پیش د افغانستان د حکومت او د طالب جګړې د زمينه مساعده کړي دي چې ډېر تروریستي ګروپونه په خلاص لاس عمل وکړي.
ارس سب وخت را پسې راکم شو، متاسفانه وروستۍ پوښتنه درنه کوم، او هغه دا ده چې طالبان افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ناغېړې تورنې، خو مخکې تاسو د ښاغلي اندړ سرګندونې واورېدي، دوی وایي چې دوی له خپل اړخه څومره اقدامات چې واغې کړي دي، شپږ زرونه زیات بندیانې خوشې کړي دي، دوهې ته خپل حیات استولی دی، استنبول کې د غونډې اعلان چې وشو د چمتووالی وښوده، حکومت طالبانو نور شرایط وړاندې کړه. اصلا تاسو چې د کوم دایمي اوربند او د حل لارو خبره وکړه، د دې ټولو لپاره خبرې سولې ته رسیدل او د سولې نیت ضرور دی، څه فکر کوئ؟ داسې لنډ راته ووایئ چې دمګړۍ کوم لورې سولې ته لیوالتیا ډېره ښي او کوم کمه؟
زه فکر کوم که د واقعي سولې ایډیا چې د کوم طرف څخه موجود ده، قسم په خدای که یا د 5000 بندیان خوشې کړي وای یا دوهې ته د مذاکرې لپاره تللي وای، دلته وروره دا جګړه نړیواله جګړه ده سربېره پر دې چې د دواړو طرفو میلان په نظر کې باید ونیول شي، ځینې بین المللي فشارونه او ځینې هغه هېوادونه چې په افغانستان کې مستقیمې ګټې لري د هغو رول اصول هم د نظر نشي اچول کېدلی. دا سمه ده چې د جزای څخه حکومت 15,000 کسان خوشي کړل بندیان د طالبانو د بهوشنیت په منظور، خو داسې نه ارزیابي کېږي په مجموع کې. په مجموع کې داسې ارزیابي کېږي چې طالبانو د امریکا سره په هوکړه لیک کې دغه 15,000 بندیان غوښتي وو او د امریکایان مجبور وو چې الهیه کړي. دلته د حسن نیت خبرې ځینې ځایونه چندان مطرح نشي کېدلی. زه فکر کوم چې تر دغه خبرو چې هغه تاوتریخوالی نور هم ډېروي باید تیر شو. متقاسم طرفونه باید د خپلو الفاظو کلماتو او تاسې فکر وکړئ د یوه طرفه څخه موږ سولې ته په باید مذاکراتو ته ناسو یا د ترکیې د مذاکراتو راتلونکو مذاکراتو خبرې کوو، د بل طرفه څخه تاسو څلور ساعته په مطبوعات کې د دواړو طرفو هغه الفاظ او ژبه چې کاروي یو د بل په وړاندې باندې هغه تاسې بررسي کړئ. هېڅ نه و د سولې اثار په هغه کې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارض. دوستانو، په همدې ځای د بحث پای ته رسوو. له عبدالباري عارض د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي را سره وو، او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ. له دواړو درنو مننه کوو. په بل خبرونه کې به زما همکار درسره وي.